مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د یوې بلې یو ساعت خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې خپرونې کې په کابل کې تېره شپه د افغان سوکوهین کې د کامیابۍ په اړه چې په یو بې سابقه مسابقه کې خپل سیال ته ماته ورکړې مفصل رپورټ اورئ. دا هم اورئ چې د مشرانو جرګې غړي د ځینو سناتورانو له غیر حاضرۍ څخه سخت شکایت لري. خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې د جمهوری ریاست ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټې رسمان اعلان کړي. په فاریاب کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دولت شپاړس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وروسته تر دې چې سخت سمندري طوفان د امریکا ختیځې برخې وځپلې، نیویارک او نیوجرسی ستر مصیبت ځپلي ایالاتونه اعلان کړل. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د جمهوری ریاست ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو بشپړ جزئیات اعلان کړي. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور پرون آزادۍ راډیو ته وویل چې پریکړه شوې چې د جمهوری ریاست انتخابات د 1993 مجلس مجلس کال د وړیا عمل په 14 نیټه ترسره شي، خو د بشپړ طرزالعمل په باب به کمیسیون نن جزئیات په ډاګه کړي. داسې اندېښنې موجودې دي چې ممکن د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره لازم تیاری ونه نیول شي، ځکه تر اوسه نه نړیواله ټولنې په دې برخه کې د پیسو ژمنې کړې او نه هم په تخنیکي او امنیتي برخو کې هغه څه چې لازمه ده کار نه دی شوی. په فاریاب کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دولت شپاړس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قومندانې ویان سید مسعود یعقوبی ازادۍ راډیو ته ویل چې د عملیات پښتون کوټ ولسوالۍ په اړوند میاندره او عبدره سیمو کې شوي چې په نتیجه کې شپاړس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قومندانې ویان دا هم ویلي چې په دغه عملیاتو کې د سیمو خلکو له امنیتي ځواکونو سره مرسته کړې ده. ویل شوي چې په فاریاب کې دغه عملیات په وروستیو دوه ورځو کې وروسته تر هغې ترسره شوي چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د میمنې د ښار د جامع جومات تر مخې په حملې کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول او تر شپېتو زیات ټپیان شول. په دایکندی کې یو مخالف اسلوال قومندان پرون له خپلو 200 ملګرو سره له دولت سره یو ځای شو. د دایکندی د امنیت قومندان عبدالرزاق الخانی ازادۍ راډیو ته ویل چې دغه کسانو 250 میله وسلې هم له ځانه سره راوړي دي. الخانی ویلي چې دغه اسلوال د دایکندی د اشتلی، خدر او د سنگ تخت بندر په سیمو کې اسلوال فعالیتونه کول. او وروسته د خبر دا چې افغان سوکوهن کې امید رحیمی تیره شپه په کابل کې خپل تانزانیایي سیال سعید امبلو سره د سوکوهن سیالي وګټله او په متوسط وزن کې د سوکوهن نړیوال اتل شو. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل اتلوالۍ لپاره ډیر خوښ دی او ټولو ته مبارکي وایي، خو له ټولو افغان ځواکونو دا هیله لري چې جګړې بس کړي او سپورت او ورزش ته دې مخه کړي. او دا هم په کابل کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر 250 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند سترلنګ 3 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 95 پوله، او یو ایرانی تومان 80 افغانۍ او 50 پوله. متحده ایالاتو کې د سنډي په نوم د سخت سمندري طوفان لامل د مړو شو کسانو شمیر 45 خطه لوړ شوی دی. د غرض راپورونه وایي چې د 8 میلیونه کورونو او سوداګریزو ځایونو برېښنا شلیدلې دي. یوازې په نیویارک ښار کې چې دغه طوفان سخت ځپلی دی، د 13 کسانو مړینه تایید شوې ده. د نیویارک د مترو تونلونه، ګڼ شمیر هوایي ډګرونه، ریل کرښې او سړکونه هم تړل شوي دي. په نال کې ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما نن په نیوجرسي ایالت کې له سیلاب ځپلو خلکو او سیمو څخه کتنه وکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه د درېدلو خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. ګوی دروستر ویلی چې پرونی په برلین کې د ترکیې د سفارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال څرګندونې کولې. وویل هغه هیله مند دی چې په دې اړه به راتلونکي کال تازه مذاکرات ترسره کړي. د ترکیې د سفارت د نوې ودانۍ د پرانیستلو پر مهال د ترکیې صدر اعظم هم موجود و او ټاکل شوی چې رجب طیب اردوغان نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مارکل سره وویني. د اسرائیل د دفاع وزیر وایي ایران د دې لپاره چې په اوسني حالت کې د دې هیواد پر ضد پوځي اقدام احتمال لري لری کړي، د اټومي وسلو د جوړولو له هڅو لاس اخیستی دی. د برطانیې له ډیلي ټلګراف ورځپاڼې سره په مرکې کې یهود بارک ویلي د ایران دې ګام هغه څه چې نوموړي د حقیقت شیبه ګڼلې ده د اتو ترلسو میاشتو پورې ځنډولې ده. خو د اسرائیل د دفاع وزیر ویلي دا هیواد او متحدان به یې کیدای شي د 2013 کال په اوړي کې بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره مخامخ شي. ایران د اسرائیل او لویدیځو قوتونو دا اداره دوي چې ګواکې دا هیواد د اټومي وسلو د جوړولو په تکل کې دی. په لیبیا کې مظاهرتیانو پرون د ملي اسامبلې پر ودانۍ حمله وکړه او د نوي وړاندې شوي حکومت په اړه د رایې اخیستو پلانې ګډوډ کړ. دغه پیښه د دې سبب شوه چې ملي اسامبله د نوي صدر اعظم علي زیدان په مشرۍ د ائتلافي حکومت په اړه د رایې اخیستل وځنډوي. د راپورونو له مخې په مظاهرتیانو کې چې د اسامبلې تر غونډې پورې ځانونه رسولي وو، ملکیان او هم هغه پخواني وسلوال شامل وو چې د پخواني واکمن معمر قذافي د رژیم په وړاندې جګړه کړې وه. دغه مظاهرتیانو ویلي چې دوی له یو شمېر نومول شوو وزیرانو سره چې د لیبیا له مختلفو برخو د لیبرال او اسلامي ګوندونو غړي پکې شامل دي ځینې ستونزې لري. نوی حکومت دنده لري په لیبیا کې چې د قذافي د رژیم تر انګېدو څخه باندې یو کال وروسته تر اوسه د سیالیو وسلوالو او نورو ډلو لخوا ویشل شوي امن او ثبات ټینګ کړي. دا تر دې دمه د افغانستان او د نړۍ خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان سوکوهونکی حمید رحیمی ترش په کابل کې په یو بي سابقه سیالي کې خپل تنزانیایي سیال تماته ورکړه او په نړۍ کې د مستوسط سطح اتلوري ترلاسه کړه. د مشران جرګې غړي د ځینو سناتورانو له غیر حاضرۍ شکایت کوي، وایي چې په دې شپو ورځو کې دوی د غونډو نصاب نه پوره کوي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې په کابل ښار کې یو شمېر ښځې او انجونې د یو شمېر خصوصي موټر چلوونکو لخوا د ځورولو له امله شکایت لري.
موږ ته بېخي ډېر ازار را کوي. موږ چې مکتب ته کله زه ټول موټر مکتبداري راځه یو خوشیم بیایم، خو موږ د دې څخه دا خواهش لرو چې دا ونه دروي.
د خوست ولایت خون کې اوس د کون کې سګنې خونې سکاله مثبت ارزوي، وایي چې په مرکز او اطرافو کې خونځي پرانستی دي. دا نور ریپورټونه سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه لرو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریدا. مشرانو جرګې غړي د ځینو سناتورانو له غیر حاضرۍ څخه شکایت کوي، وایي چې په دې شپو ورځو کې د مهم غونډو لپاره د دوی نصاب نه پوره کیږي. د جرګې پروند خپل اجنډا یو برخه د افغانستان او جرمني ترمن د موافقه لیک تصویب ته ځانګړې کړې و، خو د دې لپاره بحث پرې ونه کړ چې اکثره غړي غیر حاضر وو. مشرانو جرګې او سلو دوه غړي لري چې د 250 په موجودیت کې نصاب پوره کیږي. په خوا تر دې د ولسی جرګې د غړو د غیر حاضرۍ په اړه هم ورته شکایتونه شوي دي. دا موضوع تفصیل د اسدالله الدین پرې
د مشرانو جرګې غړي شکایت کوي چې د سناتورانو د غیر حاضرۍ په صورت کې دوی هیڅ مسوبه نشي تصویبولی او د مهمو پریکړو قانوني اجازه هم نه لري. سناتوران وایي چې اکثره همکاران په شخصي کارونو لګیا دي او د خپل موکلونو او شورا کارونو ته لازم پام نه کوي. دوه تنه سناتوران معاون احمد او نجيبه حسيني په دې اړه وایي
شدیداً انتقاد میکنه په خاطر اینکه
زه په شدت سره انتقاد کوم، ځکه د ملت په وړاندې زموږ مسؤلیتونه ډیر دي، خو موږ په خپل کارونو لګیا یو، موږ د شرکت په کارونو اخته یو. هیڅ داس کار مونږ نه دی کړی چې د دې ملت درد دوا کړي.
انجام نه دادیم چې به درد یې ملت بخوره.
چرا مکاتب رخصت است؟ اونا از بزرگای خود یاد گرفتن.
موږ وایو چې خوندي ولې رخصت دی؟ اغه وی هم خپل لویانو زده کړی دی. موږ وینو چې د ملي شورا د دوړ جرګو اکثره غړي حاضر نه دي. کله چې د لویانو د حال وینو مشمون هم د کار کوي.
مو کار خات کړ.
سناتورانو دغه سرګندونه د مشرانو جرګې د سه‌شنبه ورځ په عمومي غونډه کې وکړه او په دې غونډه کې د مشرانو جرګې د 102 سناتورانو له ډلې څخه چې باندې شلتنه حاضر وو، د ولسی جرګې غړي هم له ورته ستونزې سره مخ دي. او ځین وکیلانو ازادي رادیو ته ویلي چې لشاو خالص ورځ را په دې خوایې په عمومي غونډه کې نصاب نه پوره کیږي. د ولسی جرګې یو غړي ویلي و چې څه باندې سل تنه وکیلان د حج د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته تللي، او په دې ډله کې اکثره هغه کسان دي چې پخوا یې هم حجونه کړي دي. خو د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار وایي چې د ملي شورا اکثره غړي په شخصي کارونو بوخت دي او د بیلابیلو بهانو له مخې شورا ته نه حاضرېږي.
زموږ د عمومي مجلس او کمیسیونونو غونډې په نورمال حالت روانې دي. سناتوران باید تشریف راوړي. له بده مرغه د ملي شورا د دواړو مجلسونو غړي په دې بهانه چې موږ له خلکو سره ګورو خپل زیات وخت په ولایتونو کې تېروي. دا خو زموږ خپله ستونزه ده. زه څه پوهېږم چې په دې ورځ زموږ نصاب نه پوره کېږي. دا هغه وخت معلومېږي چې موږ 250 کسان په تالار کې پرانه کوو. زموږ خو 40 تنه حج ته تللي، نور خو په افغانستان کې دي. دوی په خپلو کارونو لګیا دي او غونډې ته نه راځي.
د ملي شورا دواړه جرګې د اوړي او ژمي پر مهال یوه نیمه میاشت رخصتي لري چې د قانون له مخې باید هماغه وخت له خپلو ماکلونو سره وګوري. خو داسې وکیلان او سناتوران هم شته چې په ورځو په شورا کې نه لیدل کیږي او څوکۍ یې خالي پاته وي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل ښار کې یو شمېر ښځې او نجونې د یو شمېر خصوصي موټر چلوونکو لخوا د ځورولو له امله شکایت لري. دوی وایي د یو شمېر ډریورانو دا ډول کړنې د نجونو او ښځو شخصیت ته سپکاوی دی او وایي چې باید دغه ډریورانو نجونو او ښځو ته مزاحمت ونه کړي. خو د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا د کابل ښار له ټولو نجونو او مېرمنو غواړي چې هر کله د کوم موټر چلوونکي لخوا ځورول کیږي نو دوی ته د خبر ورکړي. جمیله ظریف پی رپورټ لري.
په کابل ښار کې د ځوانانو او په خاصه توګه د شخصي موټر چلوونکو لخوا په سړکونو او کوڅو کې د نجونو او ښځو زورول یو جدي ستونزه ګرځېدلې چې یو شمېر ښځې او نجونې په ورځني ژوند کې له ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر نجونو او ښځو د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر موټر چلوونکو لخوا د نجونو زورول یو جدي ستونزه وبلله. دوی وایي چې دا کار د دې کسانو د سواد او اخلاقو د کچې د ټیټوالي ښکارندویي کوي. دوی وایي کله چې په کوم ځای کې د موټر په تمه ولاړې وي نو لسکونه موټر چلوونکي خپل موټر ورته دروي او ورته وایي چې په موټر کې سپرې شي.
زما نوم فرزانه دی. موږ ته بېخي ډېر ازار راکوي. موږ چې مکتب ته کله زه ټول موټر مکتب دري راځه یو خوش یم بیایم. خو موږ د دې څخه دا خواهش لرو چې دا ونه دروي. د موټر موږ ته 50 موټر د ګزنه یو دري مثلا داسې وایي وي راځه مو مکتب بیایو تاسو ور ځای ته موږ بیایو. نوم کریمه. موټر دروي خوش یم بیایم. موږ نه وسو موږ چې وایي
د غنجونې وایي له یوې خوا د خپلې کورنۍ لخوا هڅول کېږي چې زده کړه او کار وکړي، خو له بلې خوا بیا دا ډول کسان د دوی د زده کړې او کارونو د لارې خنډ کېږي. دوی وایي ډېر کله د یو شمېر نارینهو لخوا دا ډول مزاحمتونه د دې لامل کېږي چې یو شمېر کورنۍ خپلې لوڼې، مېرمنې او یا هم خویندې پرېنږدي چې زده کړه او یا هم کار وکړي. خو په ورته وخت کې یو شمېر موټر چلوونکي هم دا ډول کارونه خندي او وایي چې دا د ټولنې د اصولو او اخلاقو پر خلاف یو عمل دی. دغو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې ټول موټر چلوونکي یو ډول نه وي، بلکې د دوی په وینا یو شمېر کسان شته چې د ټولو نوم بدوي.
زما نوم محروم دی. په دې اړه باندې تاسو ته داسې ووایم چې دا ښه کار نه دی. بعد
په ورته وخت کې د کابل امنی قومندانۍ هم د یو شمېر موټر چلوونکو لخوا د نجونو زورول تاییدوي. خو وایي هر کله چې نجونې له دا ډول یو حالت سره مخامخ کېږي نو باید چې امنیتي ارګانونه ورباندې خبر کړي. د کابل د امنی قومندانۍ مرستیال جنرال داود امین د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې یوې مېرمنې له کوم کس نه دوی ته شکایت وکړ نو دوی به هغه کس سره قانوني چلند وکړي.
هغه ځای کې شکایت وکړي نو اوس هم فقط کبیر شکایت نه کوي، صرف دومره موږ سره همکاري دي وکړي. که پوهنتونو کې دي، که مکاتبو کې دي، لمبرې د پولیسو ورسره دي. موږ ټولو مکاتبو ته ورکړي دي، مدیران د مهارت دي، ناحیو ته مو ورکړي دي. موږ جلسې ورسره لرو دلته. حتی د پولیس لمبرې چې سل لمبر یو سل نولس لمبر دي، حقا دا فری دي، مفت دي. دوی کولی شي د شکایت درج کړي دي د دې لمبر صرف خپل نمبر وایي او هغه دغه نمبر پلیټ دي موټر مونږ ته وایي. انشاءالله تعالی دا به موږ ډېر کوشش وکړو چې دغه د اسات به ډېره کته کړو او دغه همکاري موږ سره وکړي.
د رپورټونو له مخې په کابل کې ډېر کلنجونې هغه مهال د موټر چلوونکو لخوا ځورول کېږي چې د سړکونو په سر د موټر په تمه ولاړې وي او یا هم د ورځې لخوا لږ څه ناوخته شي نو موټر چلوونکي یې ځوروي. په کابل ښار کې دغه چلند ښځو او نجونو ته یو بل سرخوږی ګرځېدلی چې له مخکې نه په ټولنه کې له بېلابېلو تبعیضونو او تاوتریخوالي سره مخ دي.
تاسو زمون غغل ازادي راډیو او ری افغان سوداګر ویله ایران څخه د یو شمیر وارداتو د کمیدو له امله دوی اړشوی دي چې لمنځنی اسیا او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې پراخې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلان وی نړیوالو بندیزونو ایران دې ته اړ کړی چې افغانستان ته خپل شاوخوا 15% صادرات بند کړي. په دې سربېره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او ساختماني موادو د بیو د لوړېدو ویره هم رامنځته شوې. معصوم میوند په ریپورت لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي ایران د نړیوالو بندیزونو له امله اړ شوی چې افغانستان خپل د پام وړ برخه واردات ودروي چې په دې سره هم دغه هیواد له اقتصادي زیان سره مخ شوی او هم په افغانستان کې د یو شمېر موادو بیل وړ شي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزي د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل ایران افغانستان خپل شاوخوا 15% واردات بند کړي چې خوراکي او ساختماني مواد پکې شامل دي. شغل الکوزي وایي د ایران د وزیران شورا پریکړه کړې چې افغانستان خپل ډیر قلم مواد واردول بند کړي.
تقریبا دیش قلمه جنس چې اکثر غذایی مواد دی، خوراکی مواد دی، ساختمانی مواد دی او مواد اولیه دی او مواد خام دی چې فابریکو ته موږ راوړو په دې باندې ایران په خپل محصولاتو بندیز ولګو چې دا به افغانستان ته نزي. د دې لپاره چې موږ خپل خودکفا اوسو او خپل مشکلات دنیا را سره تجارت بند کړی دی، خپل مشکلات هم را پښوی دا نور چا صادرول نه شو. تنها تیل او غاز څوک زموږ نه وړي، هغه ته ورکول شو. وړو غنم غوړي ټول شیان بورا دا ټول بند کړ.
نو موري ویل هڅه کې افغان سوداګر د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خپل سوداګر ځاړي کې پراخې کی او په بازار کې د لومړنۍ موادو د بیدل وړېدو مخنیوي وسی. همدارنګه د ایران سره د سوداګری په برخه کې بل ستونزې ته هم اشاره وکړه. شغل ال کوزی ویل د ایران پر سنټرال بانک او آریان بانک باندې هم نړیوال بندیزونه لګیدل چې له دې عمل اوس له افغانستان څخه د سوداګری په هدف ایران ته هم پیسې نس انتقالېدلای.
په خو به مونږه ایران ته د آریان بانک د لارې نه او د سنټرال بانک د لارې نه لټراف کریډیټونه او ویلسه خلاصولي او یا بم ټیکاوله اوس هغه کاملا بند شولې. مونږه رسمي پیسې نشو لګلې. کوم د ایران نه چې اخلو کاوی په بندیزونه لګي دته باید پیسې ورکو. دا پیسې د لیګولو طریقه اوس هیڅ موجوده نه ده. کومګه په فزیکی لحاظ دا پیسې د اسلام قلعه یا د پولی ابریشم د لارې نه په نیمروز کې انتقالو. د سرحدي پولیس د ایران او سرحدي پولیس د افغانستان د دې مخالفت کوي او بل پیسې دي د دې سره دارس څوک نشي قبلولې.
د راپورونو لمخې ویل کېږي چې ایران سره د افغانستان راکړه ورکړه د کال میلیارد او 300 میلیون ډالر تر رسیدي. خو افغانستان ته د اکثر ایرانی موادو د وارداتو له بندیدو سره به د کچ ډیر راښکته سي. که څه هم سوداګر وایي دغه بندیزونه به تر ډیره د افغانستان په لویدیز او جنوب لویدیز کې پر بازارونه غیز وکړي، خو په کابل کې هم ځینې دکاندارانو ته دوي چې ایرانی مال کم سوي او به یې لوړ سي.
په خو وخت اوس ایرانی مالونه کم راځي او قیمت کې نشه فرق راغلی. په دې خاطر لوړ شي چې کم راځي ځکه کنه تجارانو بند کړی دي او مالونه نشي راوړیدل.
جی عبدالغفور زاید
اوس لګ په دا کې چې بندیزونه ونی لګولې په ایران، هغه ته ټوکی مله ایرانی قیمت شي دي.
نمستې مرزي بسکوټونه مرزي پنیرونه مرزي یا راشه مرزي د هغه ځای
اوس قیمت لوړ شوی دی.
مونږ خپل شی نه لرو طبعا. مطلب مخکې مستې او څلوېخ 15 راتلل شپې تر په خاله خرڅولو زو او یا تیار پکې.
افغان سوداګر خبرداري ورکوي کده حالت دوام کوي نو له ایران سره به سوداګر زیرا کړی ورکړي پټه پودریږي. د افغانستان سوداګر یو سنوي خوني مسولین وای د نور موادو برعکس د محل له ایران څخه د غاز او تیلو واردات په عادي ډول روان دي. دی وای له ایران څخه د خوراکي او ساختماني موادو په ګډون د بیلابیلو موادو له بدیدو وروسته اوس باید افغان سوداګرو ته د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا لار لا ډیره هواره سي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خوست ولایت خون کې اوس د کون کې سګنۍ خونی سکل مثبت ارزوي او وای چې په مرکز او اطرافو کې خونځي پرانستي او د خون کوز د کون کو حاضری او درسونه هم د پخوا کلونو په پرتله خو نو موړې وړاندې کوي چې پراتون کو ژمنۍ او رسختو کې د دې لپاره روزنیزي برنامه هم عملی شي. نجیب الله الوخیل په لسی مې ریپورت لري.
د خوست ولایت د مرکز او ولسوالۍ زده کوونکي او ښوونکي په 1991 کال کې په ټولیز ډول ښوونیز بهیر مثبت ارزوي. دوی وایي په دې کال کې د معارف پر وړاندې جدي ستونزه نه وه موجوده. شاګردان او ښوونکي په منظم ډول ښوونځیو ته تلل. د معارف بهیر د خوست په ناامنو او لرې پرتو سیمو کې هم آرامه و او د زده کوونکو او ښوونکو حاضري ښه وه. اوس چې د تعلیمي کال وروستۍ ورځې دي او د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیلیږي، ښوونکي او زده کوونکي په ژمنیو رخصتیو کې د روزنیزو کورسونو او د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د ورکشاپونو د جوړېدو غوښتنه لري.
زه عبدالله نومېږم. د خوست ښار یو تن زده کوونکی یم. سږ کال د تعلیم جریان ډېر ښه و. د شاګردانو او معلمانو حاضري هم ښه وه. د ساینسي مضامینو لپاره د مجربو او لکه استادانو ستونزه تر اوسه موجوده ده.
زه بشیر الله بشیر یار د خوست ولایت د الفت خلی سیو زده کوونکیم. سخت کار مونږه د درسونو څخه ډیره استفاده کړې ده. د نورو کلوب پر طلبه باندې ساک درسونه خو د استادانو د تدریس څخه مونږه ډیر رضایت لرو. ولی چې څه دوی زده وي هغه مونږ تر خودلې دي. واکین چې مونږه افغانستان کې غل ستونزه لرو، پولیسه کې ستونزه، ټولو لسو کې ستونزه لرو، د سینسي علوم په باره کې داسې کاره معلومات نه لرو. مونږه د معرف څخه غواړو چې خو با تجربه استادان پولیسو کې وګماري.
د خوست د لرو او نام نسیم خون کې او زده کوونکي هم د سګنی خوانیس کال څخه رضایت ښکاره کوي. وای دوی په دې موده کې د تعلیمي نصاب مطابق درسونه پر مخ بیول. دوی هم پر راتلونکو ژمنیو رخصتیو کې د ظرفیت لوړونې لپاره د یو شمېر برنامو د پلي کېدا غوښتنه درلوده. د تریزې ولسوالۍ د ویلي سي عامر خپل نظر داسې په ډاګه کړ.
زه مختار الدین جلال زوی د تریزې کوم اوسیدونکی. زه به دومره وایم چې سخت کال تعلیمي بهیر ډیر ښه و، ځکه په د اوسنۍ شرایطو کې چې امنیتي شرایط هم صحیح نه دي، بیا هم ټول زده کوونکي په دوامداره او ښه په منظم ډول مکتبونو ته راغلل. استادان خپل په منظم ډول مکتبونو ښوونځیو ته حاضرۍ کولې او درسي پلانونه د نصاب تعلیمي مطابق ښه پر مخ تلل. ټول ښوونځي پرانستل شوي وې. هیڅ یو داسې ښوونځی هم نه و چې د زده کوونکو په مخ تړلی شوي. او د راتلونکو کال لپاره، تعلیمي کال لپاره، باید په ژمي کې د استادانو لپاره ورکشاپونه، تعلیمي ورکشاپونه جوړ شي چې دوی ارتقا د ظرفیت وشي. او د زده کوونکو لپاره باید کورسونه جوړ
بلخوا د پوهنې ریاست سرپرست مطیع الله فضلی د زده کوونکو لپاره په تیر وخت کې د کورسونو نه جوړېدل د مالي امکاناتو د نشتون له کبله بولي. وایي چې ښوونکو لپاره یې روزنیزې برنامې عملي کړې دي. نوموړی وایي که چیرې امکانات بیا عمومي، په راتلونکي ژمي کې به زده کوونکو لپاره هم برنامې پلي کړي.
موږ د استادانو دپاره ټرېننګ تیر کال کړی وو او د شاګردانو دپاره هم ډېر څه نه دي کړي. غوښتنې کړی دي، خو اتمن یا به بودیجه په نظر کې ورته نیول شوي یا به بل څه شوي. کنی موږ بار بار غوښتنې کړي دي او بیا هم کوو انشاءالله راتلونکي کال ته، راتلونکي رخصتیو ته. خدای دې وکړي چې اوسه موږ ته په لاس راشي او دوی په واقعي کېږدو.
د کتونکو له انده که چیرې د معارف لخوا د زده کوونکو لپاره د امادګۍ کورسونه او د ښوونکو لپاره مسلکي ورکشاپونه جوړ شي، دا به په ټولیزه توګه د راتلونکي ښوونیز کال په بهیر مثبت اغېز ولري. نجیب الله الوخیل، آزادۍ راډیو، خوست.
نسیم شفق د کابل چاپ د نورزی مطبوعات لستی او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پر بیلابیلو مسایلو خپل مطالب لیکلي دي. خدمتګار غیر دولتي ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو د کوټې شورا پکتیکا ته مخه کړي. د ورځپاڼې د ملي امنیت د ریاست له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې نیول شوو طالب وسلوالو ویلي چې دوی د کوټې له کوشلاک سیمې نه راغلي وو. خدمتګار د رحمان ملک خوله بیا بېواکه شوې تر عنوان لاندې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر هغه خبرې بې ځایه بللي چې ویلي دي په سواد کې پر ملاله یوسفزی برید له افغانستان څخه وسلوالو طالبانو کړی دی. د ورځپاڼې لیکلي چې د دې حملې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله احسان منلی دی. محور غیر دولتي ورځپاڼې د پېښور په جماعتونو کې د هغو فتواو په اړه لیکنه خپره کړې چې پاکستاني ملایانو ویلي په افغانستان کې جهاد روا دی. ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستاني ملایانو افغان ځوانانو ته پیغورونه ورکړي چې په افغانستان کې جهاد پریښی او په کورونو کې ناستي. محور په پاکستان کې د ځینو افغانانو له قوله لیکلي چې د پاکستان استخباراتي شبکه په دې هڅه کې ده چې په کیمپونو کې ځینو مشرانو ته امتیازات ورکړي او هغوی ځوانان دې ته وهڅوي چې افغانستان ته د جنگ لپاره راشي. د ورځپاڼې د مشرانو جرګې هغه خبرې هم را اخیستي چې ویلي دي د علماو شورا باید د ځانوژونکو او د هغوی د ملاتړو پر ضد د جهاد اعلان وکړي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې د مشرانو جرګې په حواله لیکلی چې د ځانوژونکو حملو د مخنیوي لپاره دی باید د اسلامي هیوادونو د عالمانو نړیوال کنفرانس جوړ شي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په همدې اړه یو لیکنه خپره کړې چې په کې د مشرانو جرګې د غړو له قوله ویل شوي د ځانوژونکو حملو د مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو د کنفرانس جوړول اړین دي. باور غیر دولتی ورځپاڼې خپل غټ عنوان په دې اړه لیکلی چې د ډیورنډ کرخه تر اوسه نه د افغانستان ولس او نه هم کوم حکومت په رسمیت پیژني. د ورځپاڼې د سیډونکي حبیب الله رفیع له قوله لیکلی چې دغه کرخه یو خیالي مسأله ده او په نړیوالو اسنادو کې هیڅ حقوقي او قانوني ارزښت نه لري. باور د لویدیځو لیکوالو او سیډونکو له قوله لیکلی چې ډیورنډ کرخه په نړیوالو اسنادو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په توګه نه ده پیژندل شوې. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې د زینو لویدیځو رسنیو په حواله لیکلي چې تاجکستان د زینو افغانانو لپاره د عیاشۍ په مرکز بدل شوی. د تاجکستان د ګرځندوی رئیس دولت حبیبوف ویلي چې تیر کال 10,000 افغان سیلانیان تاجکستان ته ورغلي وو چې تاجکستان ته له ټولو هیوادونو څخه د سیلانیانو ډیره برخه جوړوي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې د خپلو نورو مطالبو ترڅنګ د سوکوهنې په لوبه کې د حمید رحیمي د اتل کېدو په اړه یوه لیکنه خپره کړې. دې ورځپاڼې لیکلي چې د لوبې ته له 2,000 ډیر ننداره کوونکي ورغلي وو او د یو ټکټ بیه حتی تر 10,000 افغانیو هم پورته شوه. ویسا د حمید رحیمي بریا مهمه بللې او ویلي دي چې باید ورزش ته په افغانستان کې پاملرنه زیاته شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. په بلخ ولایت کې د وترنری دغلته یو روختون او پاین حل کې په دغه روختون او د وترنری په چارو کې د خزینه ډاکټرانو پاړه لسیمه د ازادي رادیو خبريال لطیف صحاک رپورت لري.
مېرمن مشګان عظیمی د مزار شریف خار دی علي چوپان په سیمه کې یو له اغه د ګوتو په شمار مېرمنو نه ده چې د وترنری چارې پر مخ پیایي. چې د متحده ایالاتو د پرمختیایي برخې له خوا ورسره د دې برخې د اړتیا وړ توکي مرسته سوي او د سیمې څارویو ته د واکسین او درملنې چارې پر مخ بیایي. که څه هم یو کال مخکې نوموړي ستونزو سره مخ و، اما اوس مهال کاروبار مخ په ښه کېدو ده. میرمن عظیمی په هر میاشت کې یو وار په خپل کور کې د سیمې مالدار میرمنې را ټولوي او هغوی ته د څارویو د ساتلو معلومات ورکوي او کله چې د دې میرمنو څاروي درملنې ته اړتیا ولري نوموړی ورته دورو درمل ورکوي. د میرمنو برخه نه ظلمرنی میرمن هم چې دا کلینیک مو جوړ کړ. ما په لومړیو کې ستونزې درلودلې، اما اوس مهال مې کار ښه ده او خلک ما تشویقوي تر څو دا چارې پر مخ بوزم. په همدې حال کې د سیمې یو شمېر میرمنې هم د عظیمي کار نه راضي ښکاري او وایي د هغې لارښوونې د دې باعث سوي چې په سیمه کې د څارویو د ناروغتیا مخه ونیول سي. انیفه یو له همدې میرمنو ده چې په سیمه کې 10 وزې او یو د شیدو غوا لري. نوموړی وایي د عظیمي د لارښوونو سره سم اوس مهال د څارویو غوژلو ته پام کوي او خپل څاروي مدام د واکسین لپاره د وترنری مرکزونو ته وړي. نوموړی وایي مخکې له دې چې هغوی د څارویو د غوژلو پاکوالي ته پام نه کوو مدام به یې څاروي ناروغه وو. زمونږ د وضو د مړینې کچه زیاته وه، اما کله چې دا ډاکتر صاحب زمونږ کورونو ته راځي او واکسین کوي زمونږ ستونزې لرې سوي دي. زما غوا یو کال باد یو بچی راوړ او نه پوهېدلم چې کله به بقې ته ځي، اما اوس مهال هر کال تینه یو بچی ترلاسه کولی سم. په همدې حال کې په شمال کې د امریکې متحده ایالاتو د پرمختیایي چارو یا د آیدیو نیو دفتر مسئول محمد انیف صادق د قوی اغوی په تیر درې کلونو کې د سلو نه زیات د وترنری کوچنی مرکزونه په سیمو کې جوړ کړی دي. نو موړی وای د 2014 کال پورې به اغوی 15 میلیون ډالر په دې برخه کې پنګونه
بهش از 6 میلیون ایوانه
در شپږ میلیون نه زیات څورنیمو په درې کال کې واکسین او تداوی کړی دي او دا کار د همدې مرکزونو نه تر سره شوی دی. محمد موبین وای د 2012 کال کې هغه 15 د وترنری نوې مرکزونه جوړ کړی چې پکې درې میرمنې همکار کوي او هغوی ته د اړتیا وړ ټول اسانتیاوې د دې دفتر لخوا برابر سوي دي.
د ګړې اچار د ازادۍ رادیو د روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې درته د افغان سو کوهین کې حمید رحیمی د تیر شپې د مسابقې چې خپل تنزانیایي سیال ته پکې ماته ورکړه پړه مفصل ریپورت لرو. او د غراس 19 پروګرامونه د ګوډي اچار او کور کله هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. اوس لسنیم بجې کې دون کې دی ل حمیده هارون عثمان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې د جمهوریت ریاست پولیسي جرګې او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټې رسمن اعلان کړي. په فاریاب کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دولت شپاړس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. په دایکندي کې یو مخالف وسلوال قومندان له خپل 280 ملګرو سره له دولت سره یو ځای شو. افغان سوکوهن کې امید رایمی تیر شپه په کابل کې خپل تانزانیایي سیال څخه د سوکوهن اتلوالي وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د سخت سمندري طوفان په وسیله د ختیځو برخو پر ځپلو وروسته نیویارک او نیوجرسي مصیبت ځپلي ایالاتونه اعلان کړل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه د درېدلو خبرو د پیاپیل غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د دفاع وزیر وای ایران د دې لپاره چې په اوسنی حالت کې د دې هواد پر ضد د پوځي اقدام احتمال لري کړی د اټومي وسلو د جوړولو له هڅو لاس اخیسته ده. او په لیبیا کې مظاهره چانو 13 ورځ د ملي اسامبلی پر ودانۍ عملې کې د رای اخیستلو پلان ګډوډ کړ.
افغان سوکوهن کې حمید رحیمی د سه شنبه په شپه په کابل کې د خپل تنزانیایي سیال سعید املوا په ماتولو د سوکوهن د نړیوال سازمان د انټر کانټیننټل یا بین القارئ منځنې وزن اتلولي وګټله. افغان سوکوهن کې د لوبې په ووم راوند کې د ټی کی او یا د سیال د تسلیمېدو لمخې د لوبې ګډون کې او پښندل شو. حمید رحیمی له ازادي رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ټولو هیوادوالو ته مبارکي ویل او د جګړې د پای ته رسولو او د سولې د راوستو هیله یې څرګنده کړه. یولاستن ایگزیپ ریپورٹ لری
افغان سوکوهن کی حمید رحیمی په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د سیشنبه په شپه د سوکوهنې په یوې بساري نړیواله مسلکي لوبه کې خپل تانزانیایي سیال سعید ملوا مات کړ او په نړیواله کچه د متوسط وزن اتلولي وګټله. حمید رحیمی له ازادۍ رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل دا لوبه چې د سولې لپاره د مبارزې په نوم جوړه شوې و د ټولو لپاره د سولې پیغام وو او هیله مند چې افغانان نوره جګړه بس کړي او سپورت ته چې د سولې راوړون کې د مخه کړي.
افغانستان ته د مبارک وی. زه په هیګم ما چې دا کمربند غټلې ټول افغانستان غټلې دی. دوم دا چې زهیل لرم دا کمربند چې زما په لاس کې دی او تیر شپه مې په سپورت کې غټلې. نو باید ټوپک او جګړې پریک دو د سکش په لاس کو د فوتبال توپ واخلو او لوبو ته مخ کړو.
د حمید رحیمی سیال که څه هم مخکې له لوبې رسنیو ته ویلي و چې د رحیمی په ماتولو به بریالی شي خو په لوبه کې د اوږې په برخه کې د ژوبلېدو له امله خپله ماته ومنله او دا یې خپله تر ټولو سخته لوبه وبلله. افغان نندارچیانو نه یوازې د لوبې په سالون کې په ډېر شور او ځواک سره له خپل اتل ملګرتیا کوله بلکې د ښار په واټونو کې هم په بېلابېلو ځایونو کې په اترونونو او شور او چغو سره د اتلولي ونمانځله. د لوبي د ګټلو په اړه ځینو افغان نندارچیانو خپل احساسات داسې بیان کړل.
تریاله کوچه یم او حمید ډېره ښه مسابقه یې وکړه او پر وم راوند کې خپل لوبغاړی له بین وړ لاس یې د پلجدا په حالت کې و. ډېر خوشحاله یو چې دا مسابقه زموږ خپل افغان اتل وګټله.
جامشید نوم مې ده او نن دا خوشحاله چې موږ دا مسابقه رحیمی وګټله او دا ټول افغانانو لپاره یو افتخار ځای دی. په دې خاطر چې دا یو صلح مسابقه و.
افغان سوکوهن کې حمید رحیمی ل دې مخکې د 2010 کال په ترڅ کې د سوکوهنې د نړیوالې ټولنې د منځني وزن اتلولي ل خپل سیال څخه چې د بلاروس ته باو غټلې و. په جرمني کې هستوګن حمید رحیمی د تانزانیایي سوکوهن کې سعید امبلواپ ماتول سره نه یوازې دا چې د خپل مخکینی کمربند کلکه دفاع وکړه، د سوکوهنې د نړیوال سازمان د منځني وزن انټر کانټیننټل یا بین القاروي اتلولي هم وګټله. صفی الله ستنګزه، ازادۍ رادیو، کابل.
کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمن دوستانو ستړي مشي پرمانه پرمانه کلمه یو کسانو ته مطلب لرو چې کله له دوستانو سره مره ورشي بیا غوږ وهنی ورته کوي
زه شخصا ځان درته خیم ما ته سوي دي اوس ما ته سوي دي زی هورم اخر بس ترې ځان نه بو شرمې دي یو ځل دی ویلې غدر باندې پروا را نه وړه دو ځل دی ویلې لس ځل دی ویلې خوغه پروا در باندې نو ته بیزاته سره
بیا دغه ماشومان د ستونزې چیرو چې کورنۍ په لیک لوست کې مرسته نه وسره کوي
دا غدي چې کرا د دوی علاقه د درس څخه کمیږي اته داسې ملدل چې مکتب پرېږي دي
په ورسته شي بو کې تمثيل ټوټه حمله رو لمک سره وسی درنو اوردونکو ځینې کسان چې کله په خپلو کې خوابدي شي او خبرې نه کوي بیا چې په کوم ځای کې سره یو ځای شي غیر مستقیم یو بل ته داسې خبرې کوي چې خپګان نور هم زیات کړي کله بیا دریم کس په ځای دي چې دوی سره پخلا کړي داسې څه وایي چې د دواړو خواو قهر نور هم راوپاروي د کابل اوسېدونکي فاطمه وایي چې وروسته له لانجې نه غوږوهنې او کنایه ویل نورې شخړې هم زیږوي
په دې خبرو خو نه ښکاري خپل قدر کمې یا خپل به داسې خبرې نه اوسي په دې چې دا خبرې نورم زیات وقدې پیدا کوي په مېز کې ده مثلا وایي یو تا په غوږ کې بل خپل انګور مثلا
د لغمان اوسېدونکی سیدا جان بیا له یو متل سره دا هم وایي چې ځینې کسان د دې لپاره چې د مقابل لوري غوسه ډېره کړي د هغوی ظاهري عیبونه ورته یادوي
موږ پښتو کې یو متل د وایي لورې تا ته وایم انګورې غوږ ونیسه نو وایم خو اصلي هغه سړي ته مخامخ خبرې نه کوم لپاره د دې چې درسره خو ورانې یم نو دی په غوږو هم د بل چا په واسطه باندې چې دا لوی لوی غوږونه دي دي او کواره دي داسې ده او رنګ دي داسې ده او تمبل دي لپاره د دې چې هغه سړی په دې پوه شي چې دا نن دته نه ماته وایي دې ته موږ هغه وایو په اصطلاح باندې ګوشمالکۍ
ډېرې وخت بیا چې دوه کسان بېرته سره پخلا هم شي او بل ته غوږ وهنی کوي بیا نو هماغه وي چې په لویو لانجو واوړي
هغه نه وروسته هم بیا دوی په زړونو کې پاک نه وي خیره پاتې وي دوی په زړونو کې هغه ګوتکۍ خو وایي درېم کس ته اصلا غیر مستقیم هغه خپل اصلي هدف سړي ته رسوي په هماغه وخت کې دوه درې څلور خبرې سره دوی کته پورته کړي په هماغه کې بیا سره ولاړ شوي او دوباره یو بل سره لاس اچولی هغه خلک دا خبرې کوي چې هغه ډېر شرخوښوونکي وي
ځینې کسان بیا په دې پوهیږي چې په غوږوهنو سره خوابدي نور هم ډېرېږي که دوی ته غوږوهنې هم کېږي داسې ګڼي چې هېڅ نه دي اورېدلي
غوږوهنې کوي ما ته مخامخ نه راځي خبره ورته کوي یا دی هغه ته وایي خو هلته زه ناست یم د ما فکر ده زه اورم که زه اوس ده په شان سم او د ده سره ځان برابر کړم او دا مشکل زه زیات کړم نو کولی شم چې زه اوس یا دی ولم یا ما ولي زه شخصا ځان درته خیم ما ته سوي دي اوس ما ته سوي دي زی هورم چې هغه کس غواړي دا شی اخر بس ترې ځان نه به وشرمېږي دی به پخپل د ځان نه وشرمېږي دی به پخپله کلار سي کې بني چې د ما څومره خبرې وکړي ما څومره ور تازه کاو خو دا کس هوښیار و د پرې باندې څه عمل ونه کړ نو نور دی بیا شرم کوي نور نه کوي دا شخصا ما ځان درته وکړو ما پسې پخپله همداسې کیسه وي دي ما ځان کون کړی حوصله کړې صبر مې کړی وروسته مې څه کتلي د هغه کس پخپله شرمنده سوی ده شرمنده سوی تام پې بدویلي بلم پې بدویلي چې چا ته یې دا خبرې کړي زه په غوږوالی ما اورېدلي ما ته یې راورېدلي دي هغه کس هم ورپورې خندا کړې یو ځل دی ویلې غدر باندې پروا را نه وړه دوه ځل دی ویلې لس ځل دی ویلې خو هغه پروا در باندې نو ته بېزاته سړی او دا ښه کار نه ده باید چې هر ورور هره خور دغې غوږوانې پسې ونه ګرځي دا به ډېره په فایده وي که په دې غوږوانو پسې دی وګرځي او چې پلانکي داسې دا خبرې کولې ما اورېدلې یا دغې جینه دی راپورته سي چې دا خو ته ما یاده یې لاس او ګرېوان سب سره نو به ځان یم خراب کړه هغه یم خراب کړې دا فایده نه کوي ته خو هر څه ویلې ته به هغه دنیا ته معلومې دوستانو تا ته پېژنې چېره تا کې به دغه کار نه وي خو دغه یو شرارت کوي د تا پورې دا خبرې کوي غواړي ستا وجنګي تا ته یو مشکل جوړ کړي بل هغه کس چې څوک کینه ساتي پړه کې وایي اورېدل هغه کینه وساتله چې یاره ما پسې تا دغه پلانکي ته ډېرې غوږوانې وکړې ډېر دما غیبت دې وکړ زه به دا کوم زه به کوم په ولاکه دې پرېږدم نه دا سړی هم ښه کار نه کوي باید دا یې پړه کې ونه ساتي وایي اوري په غزې یې پرېږدي تا پورې ونه نښتې صبر دینه کې دا وسلد نه و ته دا غچینه جکسه هغه ځای ورته پرېدا پنځه میټه لس میټه هغه سړی لاړ بیرته راسه خپل جابن کې هیڅ خبره نشته تا عزت دې کې ډېر زیات ده.
د ګل رحمان په باور له غوږهونو نه د خلاصون یوه لاره دا ده کله چې درېیم کس سره خبرې کېږي نو هغه په ځای د دې چې خبرې اوږدې کړي مقابل لوري ته دې ووایي چې دی د هغه داسې خبرې چې شخړې جوړوي نه یې اوري.
که ما کې مسلمان یم ته مولانا جاره کا مخامخام دې سره دې وغږېږه دا خبرې ما ته بره زه مخته دې خاص هغه هلته ولاړې هغه په غوږ وي دا دې نه کړې دی هغه په غوږ وي پلانکی ډېر د اوسې چې دا د پلار دینې کوم ځکه د پرېښوده په ځان کې خو نه ویني هغه سړی ویني چې مالس خو یې غته وکړو هغه ویلې دې هغه ته په غوږ دې زه وهلم دونه خبر به وي ان د ښځو معاملو ته ورسېږي بیا په هغه مړو خوند ښځې لاړې سي او چې اوسي جرګې کې روان وي هغه هم که ومنل شي جرګه کوښښه وته که ونه منل شي نو اتي بل بابا دا ما د هغه هم تو په غاړه کې پروتې دي هغه به هم پروتې وړه جاره که په چاکو ووهه که په ډنګري م ووهه که په لرګي م ووهه دوی هم مخامخ ورسره وغږېږي چې هم نشته ابو عمر ته بهش کده نو اتی ورو چاپ شات سی هغه په خپل اتی سره دی بده خوانس خو شکر الحمدلله نه چا سره په دغه کې کینم یو سړی وګه گیګم بے پروا شاته واچو چې نه دا مې خو واله ورید
د میرمنو غوګوهنی معمولا د کور د کارونو په سر وي د کندهار له اوسیدونکو شازینه نوري خبري اورو
که وړوکی ایوانم یو کار وکي دا یو خبر ورته کوي چې هغه مقابل طرف په غوږ وي فرزند خپل اولاد ته وایي چې دا غټ سر د خبرې سره د هغه نفر په غوږ وي خصوصا په کار باندې د کور په کار باندې چې یو فامیل دوه ورونه په یو کور کې یو ځای دوه ښځې یو ځای غالمغال راځي په اولادو باندې جنګونه سر وکي دا تر غوچې نو دی بیرته اشتکیږي یا پخلا کیږي نو دا خبرې روانې دي کینه لري قصد لري چې زه باید دغه کار وکړم چې دې ته ازار ورکړم دا بیرته بیا په کار راولم چې ما سره جنګ وکړي غالمغال وکړي که یو طرف حوصله وکړي دا بل طرف بیا خپل شرمېږي او بیا دا کار نه کوي نه وایي او که د دواړو طرفو وي نو دا دوام کوي تر هغه پورې دوام کوي چې یو دغه فامیلونه سره جلا سي.
په کورنۍ کې د خاوند او مېرمنې ترمنځ غوږوهنې او بې لانجې په ماشومانو هم بدې اغېزې کوي. ډاکټر ولي الله په دې اکله وایي
ما دا احساس کړی د خبرې تا سره کوي کوشش کوي چې خپل ښځه په غیر مستقیم شکل سره پوهېږي چې زما هدف ته یې دغه نه باید ډډه وشي دا کنایه ویل مثلا یو بل ته غیر مستقیم شکل سره ناندرې کول کیدای شي د بایس وګرځي چې نور هم هغه موضوع ته لمن ووهي چې نور هم سره خراب شي نو دغه غوږوهنه دې خبرو نه ډډه وشي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو اوریدونکو پاکسره کورنۍ کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې دومره پاملرنه نه کیږي دوی یوازې ښوونځی د ماشومانو د زده کړې لپاره کافي بولي کله چې کور ته راځي له هغونه پوښتنه نه کوي چې څه زده کړي کوچنیان هم له دې نه ګیله لري چې په کور کې هیڅوک د هغوی د زده کړې پروا نه لري.
مادیا هیڅوک هم نشته چې موږ سره داسې وایي مونږ ځان ته څه زده څه پیسه نه ده هېڅ شی هم زده کړی نه دي همدا دوکان ته زه راځه کاسي ومینځه ده اوبه چلوه نور خلاص.
مدینه چې مکتب نه راشي څوک مونږ نه پښتنه نه کوي چې تاسو څه زده کړی دا کنه نه کوي نو ټول خپل کار کوي نو
د همدغه ماشومانو له مور نه مو پوښتلي چې دوی ولې له بچو سره د هغوی د لیک لوست په برخه کې مرسته نه کوي.
مونږ خو دلته خیمه ده او دلته کډه واخلو جلال آباد ته ځو جلال آباد نه راځو دلته ده زمونږ سرپناه چې ده زمونږ کور چې ده زمونږ غریبي د لاسه زیاتې خو زمونږ زاره او چا دې نو څنګه وکړو چې شې درس وایي نو چا ایزده نه ده نو څه وایي یو مونږ کلمه ایزده لرو نو څه ایزده نه لرو تمام ارجو علي ګری کوي ازمنګه سړی ازمنګه زمان پیران پیران قمبختان خو نفقه وو کی درس وایي په چه درس وایي
د ډاکټر تکل په باور د ماشوم لپاره تر ټولو ښه خون کی دی هغه مور پلار وي که چیرې هغه لکه هم بي غوري وکړي نو بعد یې پایلې به ټولو مور هم جبران نشي کړای
حتی تر دې چې د استاد د نوم پښتنه مور نه کوم چې څنګه میږي دا په دې معنی چې د استاد له نوم سره د دی هغه له خواص سره د ما ماشومان بلد وسی هغه هم داسې غني لکه خپل غوندې نو چې کله خپل وګڼي چې د پزړ کې اره پښتنه وي هغه لا غوي نه کولای شي نو بیا په نوم ورته يم چې پلان کې استاد درته څو ویلې کم ځای درته ویلې کم سبق درته ویلې هغه ته نه اورم ګورم یا کچېره کم جیبانه نه به پوي سوای یا ستونزې ولري هغه ورته حل کوم. ډیر ماشومان هم داسې دي چې مور پلار له دې نه بې پروا وي، وایي خو دا هلک ده یا نجلۍ د مکتب ته ځي او بیرته به راځي او پخپله دوی خپله ښه پوهیږي. نه، دا ډیره غلطه نظریه ده، باید مور پلار ځان مسؤول وګڼي.
ځینې کسان بیا بېسوادي د دې لامل بولي چې دوی له خپلو بچو نه د هغوی د درس پوښتنه نه کوي. د غزني له اوسېدونکي محمد شریف نه نورې خبرې اورو.
متاسفانه ډیر خلک بېسواده دي، هلته صرف مکتب ته کوچنیان لیږي او راځي، معلمان دي مدیران دي، هغه به درس ورکوي، درس به وایي. کوچنی باید خپله کوشش وکړي، معلم کوشش سره وکړي.
د ګڼو کسانو په باور دا یو بهانه ده چې ځینې کورنۍ وایي دوی سواد نه لري، نو له بچو سره به څنګه د هغوی د درس په برخه کې مرسته وکړي. امنه چې یوه نالوستې مېرمن ده وایي یوازې پوښتنه کول هم د ماشومانو په لیک لوست ډېر تاثیر کوي.
بې سواده یم نو زما سواد نشته، چې هغه شی مور دا مې زده کړه زه ورته ګورم زه نشم ویل هغه راته وایي دا نه هم خدای لایقه دي دلیل ښه دی زده کوي. پوښتنه کوم تېنه چې د هغې ماشوم ده بې پروا شي کنه زه خو بې پروا نه پرېږدم. چې بې سواده مې نه ماشومان نه خو بچو نه هم پوښتنه کوم چې درس ویلی او که نه دی، چې ځین به ورته په توجه
د امنی خبره د ښوونې او روزنې ماهران هم تاییدوي. ماهران وایي چې بېسواده میندې او پلورونه هم کولی شي له اولاد نه وپوښتي چې نن مو په ښوونځي کې څه ولوستل. د ښوونکي پوښتنې ته مو ځواب ورکړ او یا مثلا کورنۍ دنده دي لیکلې. دغسې پوښتنې او د ښوونځي د درسونو په باره کې له ماشوم سره خبرې د دې باعث کېږي چې اولاد ته زده کړه ډېره مهمه معلومه شي او د خپل ژوند د بهترۍ لپاره ضرور وګڼي. قدرمنو دوستانو، اوس تمثیل ټوټه ورو په تمثیل ټوټه کې د کسانو پاک خبرې شوې چې مخکې له ډوډۍ یا چاولو نه لوښي نه مینځي. په تمثیل ټوټه کې صادق سپینګار، ستري امینی او سپوږمۍ برخه اخیستي.
نا وخت سو هغه لوخي را واخه جن را واخه جن
دا دستي
ټول را واخه ام دغه بشخبونه ټول را تاکه
دا واخله
هغه ګانم را تاکه
شپاک دانی دی
شپاک بلګ نه
نه څنګه دی واچا و ډوډۍ پکې
ډوډۍ خو واچا ما تا چا جوس دی شته کیا چې چای پانی دستي
چې دا تروزونه می ډکړي دی ما ز ډوډۍ
ا بس را کتره دا ګان ماته دګونو خو متاد چې زه دوکر اوس راځي بیا به نادي به خل مغل به جوړ کړی چې ولې شت نه راکوي ډوډۍ
دا څه شو ډوډۍ تیار ده
دا دا تیار
ده کاسه مخله
راکدا کاسه اغه نورم لا تاکه نورم
وا چې وزر زر پکیا
چا دې اچومه اغه کوچنی بش کوم
راوا څه کوي تاسو
ولی
انوارین راخلی او کته پکیا چوي
نو څنګه وکو
دا خلک پریمینځي کنه ولې داس کوي په دې خاوري کې
اته رافته مې پاک په صابونو منځلی
په دې څومره خاوري کې نه دا خو انوارې دا وګوره اغه بل اورځ یو ځای تلاړم خ غټ سړی وو ورکوډه سړی هم نه وو ډېر مېلمانه ناستو چای راوړو چای به راچاړو چې دا چای واچو د ورګو مورتې راووت
خو پکې لوېدلی به یې نو
خو خبره هم داره چې پکې لوېږي که نه
پاکه وایې په هفته کې به دغه ټول شان پاک ومینځل چې کېدو
ګوره د هفتې خبره بېله ده کله چې کار ترېنه اخلئ مېلمه راځي دغه یو ځل بیا وکشوئ
دا نو د چا دونه په
واسطه یو بل میکروبي کیږي دی دوا صحت ته نقص لري
جما دونه سړی للا سنه کیږي چار سات لوخ یو کا شکم
ها دا ته چار ورځ ماته ډوډۍ راوړي لګی نه یو کا شم د سی راوړي
نو ار سات خو مونده وسنه ده پر چاو کا شکو
ګوره دا خو بده خبره نه ده خو دوا کاسي یا څلور کاسي وی چې خطرم بګه چاو او کا شکی
دا یې شه دی لو بګوري په دغه بټو لوخ یو کا شکم بیا به ډوډۍ پکې واچو
خیر وسې کوزه باد او دا خبره ده
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام په هم چې د قربانې غوښې لاندې نه کړی ځکه چې هوا توده ده ټولې به ورستی شي په میاشت کې خو یې خدای کا بدبوی هم له کور او کوڅې ورکی له خوړو سره یې هم احتیاط پکار دی چې خدای مکه په ګیډه مو درد نشي اوس خو روغتونونه هم خلکو ته بانې لټوي د تا به له ډېرو خوړو په خېټه درد وي او دوی به وایي چې اپنډکسې چې خورې خېټه به دې څیرې کړې وي بیا نو پرې کوه فیسونه د خپرونې په پیل کې مو د شورا تالار ته بیایو ترڅو پوه شئ چې هلته په کومې مهمې موضوع بحث کیږي.
کمو اجازه غلی سی غلی سی تاسی کمو اجازه چې غونډه پیل کړو. تاسی پوهیږئ چې د نن ورځې موضوع د هیواد د پولو د امنیت ټینګول دی.
وبخښئ چې د دغه موضوع نه هم دغه د نسوارو موضوع ډیره مهمه ده.
رښتیا وایي ځینې وکیلان نسوار اچوي او د ټکولو ځای نه ورته ګوري، هر ځای چې ټوکړل ټوکوي.
رښتیا وایي ابله ورځم چا د ما په دسکول کې ټوکړي وو.
د نسوارو موضوع مهمه نه ده، د سرحدونو امنیت ډیر مهم دی. دا مو د ژوند او مرګ خبره ده.
تا ته به مهمه نه وي چې ته نسوار اچوې، خو موږ ته ډیره مهمه ده. یو خدا بد بویزي او بل دا چې په تالار کې د ټکولو ځای نشته.
څه وکړو؟
نسواریانو ته دې یا بوتله یا تفدانۍ واخیستل سي.
پام چې دا کارونه کوي، که خدای مکړه بیا کوم جنگ و نخت نو په ډاکو تفدانۍ به سره ولي. خدای که یو هم پاک پاتې شي.
زما پیشنهاد دا دی نړیواله ټولنه دې له هرې څوکۍ سره داسې وسایل نصب کړي چې نسوار پکې توکي په خپله د نل له لارې د باندې له تالاره ووځي. خاندی ما خاندی ما، په اوسنۍ پرمختللې ټکنالوژۍ کې د دې کار ترسره کول کومه سخته خبره نه ده.
یعنې ته وایې چې د نسوارو ټکولو کمودونه دې نصب شي؟
نظم 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 غلی سیه، دا څال ده. دغه د نسوارو خبره کوم بل وخت ته پرېږدیه، د بلې او اصلي موضوع ته راسیه.
د نسوارو له موضوع څخه بله مهمه موضوع نشته، ځکه که همداسې بې ځایه نسوار ټکول دوام پیدا کړي نو د موږ فکرونه مخصوص کېږي او په هیڅ ډول په کومه بله مهمه موضوع فکر نشو کولی.
رئیس صاحب ډېر وبخئ، د نسوارو موضوع حل کړئ که نه موږ تالار ترکوو.
ګوره د اثر د کلاوي له ما مرکته څه ډول بیا حل کوو؟
د نسوارو ټکولو لپاره مخصوصه کوټه جوړه کړئ، چار چا چول عمل ته دیزی.
دا کار ډیر وخت ضایع کوي، ځکه اکثریت کسان نسوار اچوي او که ټول ووځي نو بیا خو بحثونه نشي کیدلی.
نسوار دې پرېږدي، هم به یې خپل بدن ته ګټه ورسیږي او هم به اقتصاد ته.
وروره پرېښودل کیږي خو نه، که کومه بله لاره ورته پیدا کولی سه یا بسم الله.
ولې نه پرېښودل کیږي؟
خوره داسې چل دی چې نسوار نسواری پرېږدي نو بیا هیڅ ډول فکر نسي کولی، فکر خرابیږي او چې فکر جوړ نه وي په دا مهمو موضوعاتو به څنګه بحث کیږي او څنګه به یو مثبت تصمیم نیول کیږي. زه نه ووایم، ته ووایه.
دوی نسوار پرېږدي، موږ یې له بحثه تیریو، په هیڅ موضوع کې بحث نه کوي.
موږ نو اوس د تاسې هره خبره نشو منلی، تر دا اوسه مو چې اچولي دي له دې نه وروسته یې هم اجود نه روندي.
وای چوی خو یو سم ځای توکی د چوکیو لاندې د فرشونو لاندې او د چا په جیبونو او د سکولونو کې مه توکوئ.
نظم لکه څنګه چې د غرمې د ډوډۍ وخت دی نو په دې موضوع به بحث بلې ورځې ته پرېږدو، ځکه چې ډېر مردار بحث دی. ځی په مخم کس
زنی خلق شیان زان تاخلی او زور خلقو تا ورخ کاروی. دغه کسان گمان کوي چې په دې کار سره به تر ټولو شتمن او غټ ښکاره شي، خو په حقیقت کې د خپلې همدغې ناروغۍ په اور کې سوځي. د همدغسې خلکو یوه وړه نمونه درښیو.
هلو، هو زیم، شکر دی خیم، دی تا چال دی؟ زا شکر دی چی جوڑه. هو، پرون می جوڑه جامی واخسته، یو تلایی لکت می مواخست، اخلا می، چی شی دی پاخه کری؟ لک سابه مور سر پاخه که، مسته لبازار ارتا راوڑه. او، سامده، پا مخه دی خی، پا طول می سلامونه وایا. وعلیکم سلام.
دا بیا دې چاته دروغ باد کړل؟
عالمی ته ما کوه چې زړه وچوي.
دا کارونه ښه نه دي، ولې دا بې ځایه کارونه کوي؟
ته ډېرې خبرې مه کوه چې مور ته مې زنګ ووهه.
خدای دې هدایت درته وکینو.
هلو مور څنګه یې؟ خوندې ورونه مې څنګه دي؟ ځه شکر ده چې ښه دي. نوریه ته دې وویل چې آیفون مې اخیستی؟ ځه ښه دې وکړل. نه تروسه خو مسکال نه دی کړی. او خامخا یې زور ورکړی دی. فهیمه دې هم خبره کړه؟ ځه ښه دې وکړل چې د هغې هم زړه وچوي. و چې زنګ یې ووهه د لاکټ هم ورته وایم. د جامو د غوب هم ورته وایم. نه نور مې څه شي نه دی اخیستي. زوم دې ښه دی، هغه د هلته ناست دی، سلام درته وایي. وعلیکم سلام. او پی اخلمې؟ نه څه نه وایي. چې سبا راشي پیرکي درته پخوم. پلار مې هم درسره راوله. ځه د شپې بیا زنګ درته وهم. د کارت غمه مه کوه، راته اخلي یې. ښه په مخه دې ښه. وعلیکم سلام. د مام په ټولو سلام وایه.
تباه دې کړم، په دې موبایل به مې اخر ګدایي ته کینوي.
مړ سوې. په د پنځو ورځو کې مې ایله د سلو ډالرو کارت وهلی دی. څه د سړي سر خو نه دی. هلو نوریه ته یې؟ وعلیکم سلام. خیر یوسې؟ او آیفون دی. مور مې خبره کړې د لاکټ خو یې نه دي درته ویلي؟ هغه ما چې اخیستی و د کویټې ته لا دی. خیر یوسې؟ د شکرې پلار په زور را باندې واخیست. خدای دې ژوندی لري. د 500 جامې هم راته واخیستې. ریښتیا هم ډېرې زیاتې دي، اغوستله ته نوبت نه رسیږي. خیر یوسې؟ هلو اوف، لکه چې کارت خلاص شو. تو خو یو کارت ور واچوه چې هغه نازیه، شبنم، پیکۍ، ډیوه دوی هم خبرې کړم.
د لسو جوړو جامو د کریډیټ کارت پرې ووهه. هغوی مه خبروه، د هغه د کریډیټ په پیسو یو بل لاکټ واخله.
په بلای وهم چې څوک پرې خبر نه شي لاکټ څه کوم.
اوز دام واوری
و غوتی و انجلی چه شوی؟
چه بایی موری؟
پا بلا دی وهم، غرمه شو خو تا لاتروس ور ندهی بل کرده.
موری وقتی می ور بل کرده دی او دوده می پخه کرده.
بد دی کرده دی، دومره وقتی دی ولی بل کرده دی. زخو لطان گور سره پوز تراغلی یا.
نو چه نه نه وقت بلکم او نه وقت بلکم، نو چه وقتی بلکم؟
داغت سر دی وخوری پخپل وقتی بلوا.
سیب داغ کار بمی چه وخلاشی؟
بچو په تش لاس او تش جیب خوی خدای که کال دا وقتم خلاص که.
پو نشم سیب.
اگه دا باندی پا دروازه که ولال پیاده خودی لدلی ده.
دغه دتا د دفتر دروازی شاته پا چوکی چه نسته.
هم اگه در تخیم لدلی ده ده.
او سیب اگه خو می لدلی ده.
نو چه لدلی ده ده ورشل اگه پختنه وکا چه پو دی که.
نو ولی تمی نشی پو که ولی؟
ها زه د عمره وخت نه لرم او د تا غوندې خلکو د پوهولو لپاره مې همغه پیاده استخدام کړی.
پلار هغه کچالو څنګه کوم؟ ټول غار غار دي.
پخوا دې څنګه کول؟
پخوا مو دا ډول خراب کچالو هیڅ راوړي نه دي.
هغه یو یو بچ پکې خراب و، هغه به دې څنګه کول؟
آقا با می دست کهو چه غار و خراب خواب می لنده کرا او جور خواب می پورت خواته کرا.
زولار صدا کچالوم ده کراچه پسر هم اغسی که
دا خو طول خراب دی پلارا.
والا که خدا طول هم اغسی که ده غار خواب خکتا که او جور خواب پاس که. بلکل چه ده پا تلک تلال پا آقا وخیم ده جور خواب پاس که ده سروی و غار خواب لنده خواته که. بل بچو چه پده پاکت که دی واچه ول شر شر ده پاکت خلو رو و تلا ور غوطه که و روی سپاره چی ولی.
دن اخبرونه ننگیر ناشنا برابره کردی و او برخ خیستون کی و عبدالرحمن، سپوگمی، ستاره امینی، مسکا استانگزی، حسی اکمت، انیسا نیازی، اوز صادق سپنغر. کلموک سر اڑی کی نیسی نو دا پوست بکسونو شمیری مو دادی. کابل 44
کندهار 22، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1، او یونیورسٹی ٹاؤن پیخور 1.4 اتیا.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو.